شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستان استری مشهی در زده ریو پا پی یو استودیو که موز اجمل اند هرکلی کم دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد صدران همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د عالي شورا له چارواکو سره هم وګوري. زلمی خلیلزاد له متحده عربي اماراتو کابل ته ستون شوی چیرې چې نوموړي له طالب استازو سره څو ورځنۍ خبرې اترې کړې دي، خو تر رپورټونو او خبري مطالبو مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر ضروري
په سر کې د تومایم خبرونو سرټی کې تمده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د ابوظبي د غونډې جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته او البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی، تر اوسه د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره نه دي کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته سیمه ایزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هیواد دولتي خبري اژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللې دي او ویلې دي چې د پام وړ نتیجه یې د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره مثبته ده. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اورېدلی سي. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د 12 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله خبره کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځمې پرز ازادي رادیو ټول چې په ترسره شوی عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې 2 وسلوال وژل شوی دي. ښاغلی عیسا زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال مخالفین ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په بغلان کې د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان سلیم خان کوچی د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. کوچی چې د دهنې غوري ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان و تیر شپه د پلخمري په زمانخیل سیمه کې وژل شو. د بغلان د امنیت قمندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر نظیف الله خورمی هم د هغه وژل تایید کړی دی. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې نوموړی چې په بغلان کې یو بانفوذ قمندان و له دې مخکې څو ځلې د طالبانو له حملو روغ وتلی و. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي سږ کال د پولیو واکسین په هره دوره کمپاین کې شاوخوا 1,200,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پولیو د پروګرام مسؤول د غرض تایید کړی دی چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې 9 دورې د پولیو واکسین کمپاین پلی شوی دی. د جګړې او ناامنیو ترڅنګ له پولیو واکسین سره د کورنیو مخالفت د دې ناروغۍ د ډېرېدو لاملونه ګڼل کېږي. سمجاق لازه دی راډیو وری. البانیا وایي دوه ایرانی ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي دي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویان دي پرون خبریالانو ته ویل چې پر دغو ډیپلوماټانو په هغو فعالیتونو کې د لاس لرلو شک کې دی چې د هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي او هغه له ډیپلوماتیکو فعالیتو سره په تضاد کې وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان دي ویل دغه ډیپلوماټان د اسرائیل په ګډون له بهرنیو هیوادونو سره تر خبرو وروسته ایستل شوي دي. د البانیا چارواکو نه دي ویلي چې دغه ډیپلوماټان څوک دي او په کومو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن دي. خو د امریکا ملي امنیت سلاکار بولتن په ټویټر کې لیکلی چې د ایران سفیر د البانیا صدر اعظم ایستلی څو هغه ایراني مشرانو ته پیغام ورکړي چې له تروریزم څخه ملاتړ به یې ونه زغمل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې دغه ډیپلوماټان دوه ایراني اجنټان بللي دي چې د پوینا په البانیا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. ترامپ پرون وویل موږ پر داعش بریالي سو او دا ډله مو ماته کړه او سخت مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men,
دوی وای موږ وګټله او دا شی مو غوښت. زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته لاغه خپرېږي چې د هغه پر مخکینی ټویټري پیغام چې هغه مبهم بلل سوی و د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. ټرمپ ویلي وو داعش هلته د ټرمپ د جمهوري ریاست د دورې د پاتې کېدو یوازینی دلیل مو مات کړ. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز وروسته وویل چې له سوریې د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل سوې ده او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل کلنۍ خبري کنفرانس کې برخه واخلي. دا ځل دغه کلنۍ خبري کنفرانس داسې مهال کېږي چې د روسیې د ولسمشر محبوبیت په تېره بیا د هېواد کمزور اقتصاد له امله کم سوی دی. کرملین ویل یو زرو وسو دوه خبریالانو ته چې شمېرې بې ساري بللی جایزه ورکول سوی چې د پوتین دغه کنفرانس چې د هغه دا ډول څوارلس کنفرانس دي تر خبري پوښښ لاندې ونیسي. د خبرونه پای
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شوراوي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت پر مشرانو سربیره د دې شورا له غړو او چارواکو سره هم وګوري.
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستند و شمول مقامات
پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د داعش یا د افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه چارواکي زدونه کې څرګندول کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمي شبکو او تروریستانو لوري اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو اقتصادي خبرونه هم راغلي. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خبرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې علي شوراوي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د علي شورا له چارواکو سره هم وګوري. د دې شورا ویان سید حسن طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې په ټینګار او سره وویل چې د سولې وروستۍ هلې ځلې به یوې نتیجې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د افغانستان د سولې علي شوراوي ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد د افغان چارواکو تر څنګ د سولې د علي شورا له غړو سره هم وګوري او د ابوظبي او د دې تر څنګ د نورو سفرونو په اړه چې له دې نه وړاندې ازبکستان او تاجکستان او همداشان یو شمېر نورو هیوادونو ته لرل دغه سفرونو جزئیات هم له افغان چارواکو سره شریک کړي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د بوزوبۍ ناسته ډیره زیاته مهمه او دوی باور لري چې پایلې به ډیرې ښې وي. نو موري ویل
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستن و شمول مقامات دولت افغانستان و رهبری شورای صلح افغانستان هم مجلس دارن و تازه ها را و همچنان کارهایی که در حد تسری بخشیدن و زمینه سازی مذاکرات صلح در این سفرشان انجام دادن، سفرهای کشورهای دیگر کردن، همیشه گزارش میدن و بحث صورت میگیره که چطور ما بتانیم شدت بخشیم همین کارها را تا اینکه به زودی در چند ماه بعدی خبرهای خوب کلانتر و مهمتر بر مردم افغانستان را بکنیم.
د ابوظبي ناسته چې د مروانی ونې د دوشنبه په ورځ باندې پیل شوې و 13 ورځ پای ته ورسېد. دغه ناستي وروسته خغلی خلیلزاد پاکستان ته لاړ او لاغ وروسته کابل ته را رسیدلې. څول طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو وایي چې خغلی خلیلزاد په پاکستان کې لاقام عمر جاوید باجوا سره لیدلی دی او د پاکستان د هڅو ستاینه کړی دا او پاکستان ته ویلي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي سو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. که څه هم تر دې دمه د ابوظبي د ناستې بشپړ جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو دواړه لورو د دغه لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او د بل پړاو په خبرو باندې په دې ناسته کې موافقه شوې ده. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې به کله کېږي خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام نن لیکلي دي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه په خپل زلمي خلیزاد هم په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې له متحده عربي اماراتو، افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه یو ګټوري غونډې درلودي او د دې غونډو جزئیات به په کابل کې له افغان چارواکو سره هم شریک کړي. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث شوی دی چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا هم همدغه مسایل شامل وي. وسلوالو طالبانو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستانه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو همدغه غوښتنه ده د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. دغه ناستې ته د افغان حکومت لوري د بیو پلاوی هم استول شوی او ترسو له طالبانو سره لنګدې خبري وکړي که څه هم هڅه وشو خو له دغه پلاوی سره طالبانو خبري په بشپړ ډول باندې رات کړي وای نه کړي سره لدې چې د سراپورونو موجود دي چې د پردې ترشا ځینی لیدنی کتنې شوی دي خو په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوی. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری هم وایي چې په رسمي ډول له افغان پلاوی سره خبري نه دي شوی خو پردې تر شا خبرې هم دوی رد نه کړي. خو وی ویل چې افغان پلاوی ابوظبي ته د دې لپاره تللی و چې هلته د نورو ښکېلو لورو سره وګوري او په دې اړه یو اجماع ته سره ورسیږي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. بلی انسب
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د سولې لپاره یې د زلمي خلیلزاد چې د امریکا ځانګړی استازی دی په وروستیو هڅو خبر راکړ. نوموړی نن په کابل کې دی او دغلته د افغان چارواکو سربیره د سولې د عالي شورا له غړو سره هم ګوري. په داسې حال کې چې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې یعنې طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، په افغانستان کې د بلې وسلوالې ډلې یعنې داعش په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. افغان امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې یادایش په اړه زدو نقیص څرګندونې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله د وروستیو هوایي حملو او ځمکنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېره ځپل شوې او نور جدي ګواښ نه دی. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي دا ډله د سیمې د استخباراتي کړیو په ملاتړ په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د خپلو تروریستي مرکزونو د بیا فعالولو او د حملو د پراخولو په حال کې ده. نور حال له مزار شریف څخه د ازادۍ رډیو د خبريال مجيب رحمان حبيبزي په ريپورت کې اورو.
سره لدې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د ځپلو او محو څخه خبر ورکوي او وایي چې د یادې ډلې د بشپړ له منځه تلو په موخه پوځي عملیات زیات شوي، خو په شمازون کې د دفاع وزارت چارواکي د داعش ډلې د مراکزو د بیا ځل احیا او فعالیتو څخه اندېښنه کوي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله د ختمېدو په حال کې ده او همدارنګه د یادې ډلې په وړاندې د افغان امنیتي ځواک کونو ډلیز عملیات زیات شوې دي. په همدې حال کې په شمازون کې د 209 شاین قول اردو قماندان ولی محمد احمدزی وایي چې د داعش ډله د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده او همدارنګه هڅه کوي تر څو په شمال او شمال ختیځ کې د بلواګرۍ خپل تروریستي مراکز بیا احیا کړي. ښاغلی احمدزی په دې اړه وویل
د داعش په اړه ممکن هم تاسو ته ویل چې د هغه د بلخشان او د جوزجان او د فاریاب په سیمو کې په حالت جمع جوړ کړي د
د 209 شاین قول اردو مشر ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان هوایي ځواک د وس ملاتړ د قوتونو په حمایه سره د داعشانو پر مختلفو پټنځایونو حملې ترسره کړې دي، خو لا هم دا ډله په شمال او شمال ختیځ زون کې په بشپړه توګه نه ده له منځه تللې او خپل تروریستي فعالیت ته دوام ورکوي. هغه وویل چې داعشان د بهرنیو روزونکو او مشاورینو څخه د پوځي ملاتړ او زده کړو په ترلاسه کولو سره هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمن نوره هم پراخه کړي. ښاغلی احمد زای وایي چې په شمال کې د داعش عمده او اساسي مراکز په فاریاب، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي چې بهرنیان یې هم په لیکو کې شامل دي او د بهرنیو استخباراتي کړیو او د ګاونډي هیوادونو د افراطي ډلو لخوا تمویل کیږي.
په شمال زون کې د بلخشان په بعضو سیمو کې، په تخار ولایت کې هم چنان، د جوزجان په بعضو سیمو کې او په فاریاب ولایت کې د خارجي مخالفینو یا د دوی کوم مربین چې ورسره د هغه موږ د اطلاعاتو په اساس وایي چې کره اطلاعات د امنیتي ملي سره موجود دي، اطلاعات یې هغه موږ هم تصدیق کوو چې د دوی شتون دلته شته.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان سره له دې چې نسبت پخوا ته د داعش په ډله کې د کمیت له پلوه د غړو کموالی تاییدوي، خو باور لري چې اوس مهال دا تروریستي ډله نسبت ډله ییزو حملو ته پر پلان شویو او هدفمندو حملو کار کوي. په بلخ کې د سیاسي چارو کارپو حاتم غیاسی په دې اند دي
عملات گروهی ندارن، عملات هدفمند موقع طلبانه.
اوس وخت کې په افغانستان کې داعش ډله ییز حمله نه لري، خو اکثرا هدفمند او موقع طلبانه حمله ترسره کوي. دا ډله د لرو او نږدې ګاونډیو په ملاتړ ډېر پلان شوې حملې ترسره کوي او یا د ډلې ته تروریستي مفکوره د همدې هیوادونو لخوا ورکول کیږي کوم چې ملاتړ یې کوي. داعش تروریستي ډله نه یوازې د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې مختلفو مذهبي کړیو ته ګواښ شمیرل کیږي، بلکې ګاونډي هیوادونه خاصتا روسیا او ایران هم په افغانستان کې د داعش له حضور څخه اندېښنه لري او هغه د خپلو هیوادونو ملي امنیت ته بالقوه ګواښ کوي. مجیب رحمان، حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځئ چې د اقتصادي خبرونو نه څو مهم خبرونه راواخلو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي کاري بستونو لپاره د ماشونو د لوړولو طرحه جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د روان مالی کال له پیل څخه به په دولتي ماشونو کې تر 40% زیاتوالی راشي. خو ښاغلی مسجدی وویل د هغو لوړپوړو دولتي چارواکو ماشونه هم چې له اندازې زیات دي کمیږي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دا طرحه د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره برابره شوې چې تر اوسه په مطلق ډول د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تصویب شوې نه ده، خو تر راتلونکي مالي کال به بشپړه او پلی شي. د وزارت وایي چې یاده طرحه کابینې ته هم وړاندې شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه په بشپړ ډول نه ده تصویب شوې. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې 8 پراختیایي پروژې پلان شوې وې چې تر دې دمه یې 6 پلی شوې دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس محمود واحدي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 6 پلی شوې پروژې د کلینیکونو، ښوونځیو، بندونو او پلونو په شمول د وو سکتورونو په ساختماني برخو کې پلی شوې دي. خو نوموړي ونه ویل چې د دغه 6 پروژو لپاره څومره بودیجه ځانګړې او څومره تر اوسه لګول شوې ده. د ښاغلي واحدي په خبره دغه پراختیایي پروژې د بغلان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې پلی شوې چې خلکو ته د نورو اقتصادي اسانتیاوو د رامنځته کولو ترڅنګ د کارموندنې زمینه هم برابر کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي وړه، 1300 شل افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1200 شل افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1.53 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هوډ څرګند کړی چې له سوریې څخه به امریکایي سرتیري وباسي. نوموړي ویلي دغلته د داعش خلاف جګړه پای ته رسېدلې، داعش ډله ځپل شوې او دوی خپل سرتیري وباسي. موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړې ده، همدا اوس سره په سټډیو کې دی. رضوان صاحب، اول خو سټډیو ته ستړی مشي، بیا راته دا ووایه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه بیان نه وروسته عمومي عکس العملونه څه دي؟
مننه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ پرون په خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې وه، ویډیو پیغام او د ویل چې موږ په سوریه کې آیسس د دوی په وینا یا داعش ډلې ته پورا ماته ورکړی دا او اوس وخت دی چې زموږ ټول عسكر په بیړه برته خپل هیواد ته راستانه شي. د امریکا د کانګرس مختلف غړو ډیر مخکښ غړو چې پاغي کې خپل د جمهوریت غوښتونکو د ټرمپ د ګوند غړي او د متحدان شامل دي، هغوی ډیر سخت عکس العمل ښودلی دی. د مثال په توګه لینسی ګراهم چې خپل هم جمهوریت غوښتونکی سناتور دی، هغه وایي چې د ټرمپ دا پریکړه یو اشتباه او یو خطا ده، او دغه راز نوموړی زیاتی وی چې دا ډول پریکړه چې په ناڅاپي ډول ټول عسکر له سوریه وباسو، نو دا په هغه سیمه کې د داعش ګټه ده او د بشار اسد حکومت او د هغې د متحدانو ایران او روسیې بری بلل کیږي. ځینو رویټرز سرچینو دغه راز هم صاحب د ټرمپ د دې پریکړې په اړه په سوریه کې بیا د امریکایي ځواکونو د قومندانانو خبرې هم نقل کړي چې هغوی وایي چې موږ ته حیرانوونکې وه دا پریکړه، ځکه چې موږ په سوریه کې یو او دا ډول پریکړې خاید دښمن ته د دوی په وینا چې هغه وسخت دریسي ډلې او د سوریې حکومت ده دا پیغام ورکړي چې هغوی ګټونکي دي او موږ وځو، بلکې دوی وایي چې داعش لا هم د یو تهدید په توګه په سوریه کې پاتې ده.
مراد صاحب در ته ووایه چې په سوریه کې څومره امریکایي سرتیری وه او څه یې کول، په کومو ځایونو کې وه، چا سره وه؟ ځکه په سوریه کې لکه د عراق او افغانستان په څیر امریکایي سرتیری نه و، بلکې د ځینو ډلو سره یې همکاري کوله.
بله بله انصاب، اصلا په سوریه کې د امریکا مداخله په 2014 کال کې پیل شو چې د حواله لارې امریکا بریدونه پیل کړل. یو کال وروسته په 2015 کې امریکا د ځمکني سرتیری واستول. شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دي چې په دې کې زیاتره ځانګړي یعنی سپیشل فورس دي، او دوی د سوریه په شمال کې اکثره له د وای پی جی په نامه د کوردانو هغه وسلواله ډله چې له ترکیه سره پر پوله پرته ده او ترکیه ترستان ګڼي، د هغوی د روزنې چارې پر غاړه درلودلې، هغوی سره سلام مشورې کولې، او دغلته د داعش ډلې په ماته کې هغوی ته په شکست ورکولو کې له کورد وسلوالو سره همکاري کوله. او شاوخوا 2000 سرتیرو کې زیاتره ځانګړي سرتیری یا سپیشل فورس چې ټرمپ وایي ټول باید ډېر ژر بهتر اسانه شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو رضوان مراد و چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع معلومات را سره شریک کړل. مننه ورنه کوو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستي ډلو لخوا اقتطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي څارنې لاندې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رغمل شوو یو شمېر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات ترسره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریز دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنایي او اپراتیفي بخشونه تر هر وخت اوس غښتلي شوي. د جرمی شبکو پاکله زموږ دریځ همدومره جدي دی لکه چې په هیواد کې د ترستانو پر وړاندې جدي دی. ټولې جرمی شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر نظارت لاندې دي چې وخت ناوخت د دوی زیاتره نیول شوي او یا هم د نیولو په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمی شبکو یا هم له ترستانو سره ګراوګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې
دا چې په څومره شمېر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه په کابل ښار کې اختطاف شوي د کورنۍ چارو وزارت یې په اړه معلومات نه ورکوي. خو د منظمو جرمی شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمېر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2016 میلادي کال د اګست په ومه د کابل له درلامان سیمې وتښتول شول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې تازه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل شوې جلۍ یې په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفی او پراتیفی کارم شروع شو تصدید شو در جنایت چه دغه جنایت چې در رابعه په نامه ده دین دی سره په ګراوګان دی چالته یو عملیات هم وکړه او هغه د بند څخه د دوی د بند څخه خلاص شو نجینا وی اوس په نظارت خانه کې دی او دغه جنایت پرون ده آلمان سفارت نمائنده تا پا کابل که در تسلیم شد.
دا امنیتی چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او پا افغانستان که بحرانوی کارکون که تسپارختنه که بیچه ده خپل امنیت ده خوندیتو بلاپاره ده خپل کار او وسیدن زای پا علا افغان امنیتی دواکونو سره معلومات شدی کری ترچو د جرمی شبکو او اختطافچیانو په لومو کې راګیر نسی. د دغو کارپوهانو له ډلې باری ارزوای ټول افغانان دي د اختطافچیانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلوماتو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
چی خواهد شد با چیلی؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو غوښتي چې د ځینو نامنو په تیره د بامیانو، دایکنډي او فاریاب ولایتونو امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دې ولایتونو په نام نیو اندېښنې وښودې. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی وایي چې د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې امنیتي وضعیت پکې د نورو ولایتونو په نسبت ښه و، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او غواړي دغه ولایتونه هم ناامنه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، بامیان او دایکنډي د هیواد مهمې مرکزي سیمې دي او که د مخالفینو د فعالیتونو مخه پکې ونن ول شي د نامنو لمن به ډیر ژر د هیواد ټولو مرکزی ولایتونو ته وغځيږي. خاغلی ابراهیمی پر امنیتی او دفاعی ارگانونو غږ وکړ چې په یادو ولایتونو کې د مخالفینو پر وړاندې تدابیر جدي کړي.
ما مخاطب میسازیم ارگانای دفاعی و امنیتی افغانستان.
دوبل مونږ د هیواد امنیتی او دفاعی ارگانونو ته د جنگ د مدیریت په اړه وایو چې په دایکنډي، بامیان او فاریاب ولایتونو کې جنگ زور اخیسته او په کار ده چې دغه ارگانونه د یادو ولایتونو له خلکو سره مرسته وکړي،
همکاري خدا با مردم داشته باشه.
د جرګې ځینو غړو وویل، له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفینو د دایکنډي او بامیانو د ولایتونو په ځینو تاسیساتو پرله پسې بریدونه پیل کړي چې سیمه یې ناامنه او خلک یې اندېښمن کړي دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو د فاریاب ولایت ناامنیو ته هم اشاره وکړه. وی ویل، سره له دې چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د مخالفینو له پراخو او مخبزیاتیدونکو فعالیتونو وروسته یو لړ عملیات ترسره کړل، خو د مخالفینو په خوځښتونو کې کموالی رانغی. په ولسی جرګه کې د دغه سیمې ځینو استازو اندېښنه وښوده چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو نه په سلګونو کورنۍ د میمنې، شبرغان او مزار شریف ښارونو ته کډه شوي چې په ناوړه شرایطو کې شپې سبا کوي. فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي دي. راپورونه دا هم وایي په دغو ولایتونو کې پر طالبانو سربیره د دولت ضد یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم فعالې شوي، خو د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې پخوا تر دې پکې امنیتي وضعیت ډاډمن و، په دې وروستیو کې د ناامنیو په لور روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د افغانستان په ټولو ناامنو او په تېره په بامیان او دایکنډي کې د مخالفینو د ځپلو عملیات جدي شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل،
مجموع کې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دښمنانو د تضعیف موخه تهاجمي عملیات 100% زیات شوي دي. مشخصه توګه دایکنډي او د بامیان ولایت هلته په ګډه په دریو نقطو کې او په درې ولسوالیو کې دایکنډي او د بامیانو عملیات روان دي. شاید دغه ستونزه به هلته حل کړي.
په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په اړه په شمال کې د شاهین قولي اردو قماندان څو ورځې مخکې ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ایثار لس په نامه اساسي او سیستماتیک عملیات پیل کړي چې ښه نتیجه ورکړې ده. د دا هم ویلی چې وسلوال مخالفین تر ډیره هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ملکی وګړو له کورونو نه د ډال په توګه کار واخلي او امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال احتیاط کوي چې ملکی کسانو ته تلفات وانه وړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې سره د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.